ما انا لو ورغو كان ودا تي راغي زاتي ما كميت غوغشت وطويل ستا دي دينا فقور نكر اولاد خوسيك تا د نيلي زدا خزا لكمي كي دا تشيكي نو دي خو دي والونا نخوړ دا اولاد خو دي خوري نخوړي كن تا خو دا فکر زان سره نکاو تاني شي کولي نو تا دا فکر زان سره نکاو زدا دي ما اولاد شي خوري
بیا لغه وروسته تاسو نه زوره ولې وخت نه وخت کورته نه راته
نه کورته دې مونږ نه راته د څه کله کله به تی و یو ورځ هم دغه د لور کره مې زه تللی وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللی وم د په ما باندې وار وکړه ډېری ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم ته دی راغی په ما یې و
د څه ویلې یعنی همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته
ولې د طلاق واخیسته ولې د اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی وه نو ته ځان نسې ساتلی اولاد څنګه ساتلی سې دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راڅکه وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنی دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وې تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې بهو ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بهو بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامخېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا ده چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی دی له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه داسې څه ویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه زه فلم بارداري درته وکړم دا ځای در وښیم زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم اما څه وکړم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته راسره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړوم تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې موتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر ده او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څې دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور موتاد ته ورکوه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې موتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی وایي جامې چونجی ده هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم وایم همت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموئ مسلک زده کوي او خیاطي زده کوي یا د عقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې بیا هم د خیاطلو روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والله داسې کورنۍ ته زه د پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه سي ساتله د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته چې هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به ګدایي کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یوه جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم ویل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار یې نه وایي ځي قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وقت یا ولرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سی کیږي نو دغه چون زه خپله مور ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازی میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. رازو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشایي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دو پراته دي، او د ده همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څومره هغه له مونږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي او په اسلام کې د دې شي دپاره هېڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. نو په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره او کړه چې مېرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ته ښکاري. زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شریعت طریقه کته په ډیر سفر باندې زید ته به د خزینې اجازه اخلي، یعنی خزینې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چرته معتاد وي نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسو متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید د عدل نه کار ولې او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولی او سړی کولی شي. موږ تاسو یو کنه چې خزړه طلاق ورکول شي خو بدیلی د خزې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزې ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم دغه راز خزې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له موږ فقط نمونه فرق کړي له موږ طلاق وي، اغه له موږ خلع وي. نو د سړي لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزې لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نو ورکول په صورت کې، یا د خزې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول پنه کول په صورت کې چې دغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوه د نفقې نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پامان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي. په خاص ډول د انجونو پلرونه او میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکه چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې اس په اصطلاح برعکس تاخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شي. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلی شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل او دا شین هم بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپشاپ نه تېروځي، دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو ښځینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. وسره خوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یو وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دا ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردې کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ته ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه تعلیم یافته هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت ته دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، د سې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي او یو څوک سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي چې تا کو امکان ولري، او خدای مخکړه چې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي، پټ سترګ باندې پریکړه وکړي، یو ورځ کار نه دی، د ورځې کار نه دی، دا څنګه چې کتاب نه راځي، په کتاب خرڅ کړه چې بل انجلۍ سره کور ووتله، نو بیا هغه ستالور نه ده، په دې لحاظ باندې کبخ کې شو، نو سره کور ووتله بیا چې بل سره کور ته خدای مخکړه، نو بیا کله خدای مخکړه هغه روینی یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نه شو باندې اخته یې، هغه نس کوي چې خپل نس مور کې نس کوي چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په دې په غاړه کې شته ملوي دي، ځا اولادونه ملوي لیدلی نو بده دا څنګه وشلې مجبور کیږي چې هغه د بچا په غاړه کې لیدلی هیڅوک پښتنه نه کوي پلار یې مجبور دی مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړه کړي او د لور وشکې ورپاکي نو ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړي څو کوشش وکړي چې د خپل ځای لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوهې تعلیم یافته یې په ژبه پوه ځوان یې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کولای کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره ملمنه ده
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا تو چی جبا ده پشتووی زبا یما هیبا نکری پشتان زمالا
ده دی سره بنن پخ پروانه که ده زرده خواله وکرو او ده دی پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو میرمن مهرابی خبرونه تا خر اغلی خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم څلور میاشتې درو میاشتې وم کابل ته تللی وم میشت شوی یو نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم دواړې خوږې یعنې د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دی نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو دولسه نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول هغه تاریخ په زوست نه تشریح کوم چې دغه وخت څه او تیر سوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچو او ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم دوی تور هلته د پخوا څه میشت ونو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط وو لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه و یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دا غسر بیره دا دغه لومړی مسافرات په یو ډیر بد حالت کې تر راوته لوري بد سفر موم درلود د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یو شګنه دا و چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خېلو په اصطلاح کلر خېل مو دا مو حالت په اصطلاح او پیژندل او د دې سره مو ژوند وکړي.
آسیا جان اوس چیرته یاست او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو وست پاکستان وست د می درېم امینه ده یو څو ورځې وروسته می څلر وشکاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې ما. نو طبعا سړی چې د یو هیواد سبل هیواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت دی په اول کې. خو بیا وروسته سړی ادب کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا. نو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن په تاسو وی دی اول ته مثلا هغه شرایط نه و کاغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وای ما هر پښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ښه او بد اړخ لري. ته موږ ډیر دا هر څه شکایت وکړو او ناراضه وو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابر کړو چې هدا خپل ذهن خپل ځان خوشاله وساتو جسمان په اصطلاح صحت مند اوسو. نو زه دلته خوشحاله یم د دې ځای یو خوشحالي چې دای څوک نه وایي دغه به زه پازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټیټوالی یا کم نظري نشته. د دغه جانب زه دلته واقعا ډیره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي. نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی شوق تبي خبر دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوقي واځي خبره ده چې تبي شوق ولري د شي سره هر شي چوي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړی توب لري. نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو الته چې وو مثلا د موږ د وطن خلک و خصوصا نه پېژم زه خو ما دغه کابل ملي دلی کندار ملي دلی یا په کابل کې ژوند کړی او کندار نه د غزمر د کندار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاط خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوزدي نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي اولادونه هم ډېر دي بیا کوزدي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا د نه پېژم سنتي د او دا د واغه د نو بس ته خدای او پلم غواړي چې دی شادي په وکي خوشحالي په وکي. بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سندرې سم کان نه لري کرشیا او هم ماتي اصلا هغه په اصلا سندرې دي چې به شروع کړي د وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي ټول فولکلوریک دي دغه د وطني شو سره مې ځکه ورته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړل یعنی ما په 2013 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي او تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اړه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لبخوانه دی ل سندرو ل د هنر سره شوق ډیر زیات وو. نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څولې دي ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مرست در سر کم زه در سر دریجم اغمی ملگری سویلا جان از غری و ترنن پوری یعنی اغاز ما سره اوجا پوجا کار کوي، یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دی، نه پیژم برابرول دی. ډیر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي. پار دلیل چې خو سویلا جانه ترنه پوری ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندرې پاک لمو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو په کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړه ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړه، هغه هم سویلا جانې دا استدیو کافی را تمعرفی که یه غطه صادفان ما پشار که دا و ما تا دیر نجدیه دا وست می دیر شا ملگری دی، واقعا دیر مخلص ملگری می دی. دا دا پا استدیو که چه دا استدیو سب چه سوی دی طولی دا دا سر ما سبت کری دا پا استدیو که. نو اول سندر می پا استلا دا غا پا دوازر و اتلس که یو نازم بو ما دیر کمپوزون جور کردی و یا دیر سندری را تپرتی وی خو بیا پدې کوم غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سویلا خو مشوره راکړه ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې د ټول کړي وي به ما د درې سره چې زم زم ما کوي موزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به وي هغه واقعا ډیره سخت او زه کنه نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې د لومړی سندرې پاک لکراته وایي کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدل او واورېدل نو احساس مو څه و؟ ځکه چې د لومړی سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پایل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي.
طبعا چې زما احساسم یعنی ډېر شو، ډېر عالي و، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې په نیت کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی ښځه وم چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې، بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه فیصله یو داسې څه وي چې چا نه یې ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاک لراته وایې، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی دی او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې، و مې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېره ښه شاعري کوي. نو بیا مال مجهولي دا دا شيرون نوايو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما وکړم د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شوتو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه وو په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي جلا دي بیخي سره یعنی دا زما احساس دی دغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره دی یا د یو حالات سره د سیاسي حالاتو سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیه جانې که په دې برخه کې داره ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړې دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوي مې په اصطلاح په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړې دي او دوی دانې مې لایف په خبرونو کې ویلې دي تقریبا تولید په حساب کې وایم په داسې پرځو کالو کې مې دول سندرې ویلې دي طبعا کمپوزونه به خې ډېر راته پراته دي خو په اصطلاح ثبتولې کار پر کولې او ټول شیان ورته اماده کول یعنی دا ډېر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخې کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینهوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی د دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری دا خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو ورته کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دی بیا مثلا قوالي سندرې لرو غزل سندرې لرو پاپ لرو پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوي آلو سره نو کریشیا ورته ما دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعض کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي دي چې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هیڅ بله ښځینه پښتنه نه دلدلې چې پر دغه سي موضوعاتو باندې سندرې وایي صحیح دی یو د سندرې ستا مثلا چې دا نوري پښتنې سندرغاړي وایي چې اله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي اله مسافره سماله لالې مې ولاړي دا دی هغه سي خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دوه ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما ما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي اغه ټول اثرونه دي
د ورستۍ سندرې په اړه مو کلک معلومات راکړي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو غوښته چې دا سندره وایي
په ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو ته د دې کسانو ته چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل شوې دي مګم چې ګورې دوم واده وکي درېم واده وکي او هغه شته چې دوامه یا درېمه شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتېسته په وطن کې خدا بيخي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیچ هیڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکل، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پر جوړه کنه او شعر پر وایي. نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې د یوه ساعتې موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو، هیڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپل شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو څخه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دا یې ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعیا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دا یې چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر اکثریت یې دوهم ودونه کړي دي یا درېیم کړي دي، په هر دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړه، یعنی دا موضوع دغسې کړی ده، او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دومه او درېیمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي، زه د هغه څه ګیله نه کوم، هغې د هغه هدف دی، د هغې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکو کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې وایي او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بله، زه به جوړ کړم، خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغه څه ډېر خوند نه اخلم، په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې، یو څه ونغاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوال ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره، دا کوم. خو زه هم په دامنځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی وربخشی، هیلی وربخشی، او راتون کی تی پیسلا هیله من کوي یا هیله منی کوي، دا خاص یو څه باید وي.
مینه ناسیا جان، ډېر خوټه کو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره غوړې شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غوړې، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روز اول سندره ما اول چه زما ذات پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل اوږه د ورور زړه می د مور په نشه بخبور
زما د ذات دور کبولو نارحم شویدا یو شی باقی گنا شوی تو بہم شویدا زما د ذات دور کبولو نارحم شویدا یو شی باقی گنا شوی تو بہم شویدا مامی د خپل وجود زرای رحم بنا لیدا کنا وجود کی می مرګونی لمبا هم شوی دا
او دنګل کی می ویل چې د شیر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونو مترګات کلا بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې څارلو نو پاڼې تازه را رژېدلې وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د منې دي ودا دی نو دغه سندره چې موږ ثبتوله اخر کمرمین راته وویل چې وخت بیخي دغه یوخ په ځنګل کې لارې دي دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان دي بیا یوې خوا ته وبلې خوا ته طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونو په مابین ټول نه نوځي چې دلته دې سندر ووایه هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم دا نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشه یې ډېره همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغه فکرله ما اخر چې دا سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې هم نسوې ګرویالی ځکه ارایش مې ټوله خرابېدی
ډیره زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوښه وي خبرونه به ستاسو په یوې سندره پای ته ورسوو
تانه ډیره مننه فرشته جانی او ستاسو د خبرونی نه ډیره مننه یا د خبرونی د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه ته د ځخوالم سره وکړه کتم ستونی می درد دی خو زه دا بنانه کوم زه پر نور باندې خاندم هم هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته چې زمزمه وکړي باید وکړي که ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی
کرات وبخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو زرش پو لاست باہو دا حالی شود گنگرو دا جانتی سندرو مخترنا دا نور لغار دنی مخترنا دا نور لغار دنی زبادی طولو باندی چوکرما زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایی زما د هستی زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالنګ ختلی ماتن را ګوري ځکه هغه دوهم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی
دی ټولو